نوموړی وایي د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت په پلان کې لري چې کتابتونونه جوړ او غني کړي.
دوه برخې دي، یو تعمیرونه دي او یو د کتابونو اکمال دي. په دواړو برخو کې موږ سږ کال لپاره کتابتونونه جوړوو، د خیر سره په پلان کې لرو چې یو هم د ډیرو لیرو ولایتونو څخه، یو هم روزګان دی چې سږ کال دغه دپاره کتابتونونه لرو، جوزجان کې کتابتون لرو، په نورو ولایتونو کې اووه کتابتونونه د دې کال په جریان کې موږ باید جوړ کړو. د خیر پروژه مو جوړه کړې ده او پیسې مو هم انتقال کړي دي شهر سازۍ ته. او د کتابونو دپاره موږ خپل د نشراتو څخه چې لرو، د اړتیا پر وخت باندې دوی مراجعه کوي او موږ هغه کتابونه د خپلو نشراتو اکمالوو.
تاندې څنګه خپرونه له ازادي راډیو څخه اوري. دا چې ولې د کتابتونونو جوړولو ته پام نه دی شوی او په دې برخه کې باید څه وشي، په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد له لیکوال او د اطلاعاتو فرهنګ وزارت له پخواني مرستیال استاد نجیب منلی سره مرکه کړې ده چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
استاد، په افغانستان کې اوس هم ځوانان د خبره کوي چې کتابتونونه ډیر نشته دي، دوی کتابونو ته اسانه لاسرسی نه لري، ولې حکومت دې برخې ته پام نه کوي، ولې په دې برخه پانګونه نه کوي؟
کتابتونونه نشته دی واقعیت دی. مونږ په ټول افغانستان کې د اتیا او شاوخوا عامه کتابتونونه لرو، په داسې حال کې چې کتاب هغه څه دي چې باید د هیواد ګوټ ګوټ ته ورسول شي. که نور هیڅ نه وي، باید په هر ولسوالۍ کې یو مجهز کتابتون موجود وي چې د هدا موږ ډېر لري. نو د کتابتون نشتوالی په افغانستان کې غټه ستونزه ده. دا چې ولې نشته دی، هغه عوامل نو بیا ډېر دي او بیل بیل دي. په مجموع کې له بده مرغه افغانستان کې فرهنګ ته مونږ د شپږمې ګوتې په حیث ګورو او په فرهنګ باندې پانګونه نه کوو. نو دغه عمده عامل دی چې کتابتونونه نشته او د کتابتونونو د پراختیا دپاره ډېر زیات زحمت پکار دی.
خو دغه زحمت باید څوک او څنګه وباسي؟
دا زحمت باید حکومت وباسي. که تاسو د اطلاعات او فرهنګ وزارت تشکیل ته وګورئ، شاوخوا 2000 کارمندان لري. په دغه 2000 کارمندانو کې که مبالغه ونه کم، یو نیم زر اداري پرسونل دی. یوازې 1500 شاید مسلکي کسان دی ولري. په داسې حال کې چې د یو سکتوري وزارت وظیفه یوازې اداره نه ده، اصل کار هم دی. دوی اصل کار فرهنګ دی، رسنۍ دی، مطبوعات دی، او په هغه باندې باید کار وکړي. نو مسلکي کول د دې وزارت په کار دی. دغه اوسنی تشکیل په هیڅ ډول جواب نه وایي. له بل لوري دغه تشکیل وړوکی دی د افغانستان ضرورتونو ته. که موږ وغواړو چې په هر ولسوالۍ کې یو کتابتون ولرو، نو یوازې د کتابتونونو پرسونل باید تر زرو زیات شي. یو شمیر به هغه اداري پرسونل کمیږي، هغه شاید شي، مګر یو څه باید په دې کې زیات شي. دا عمومی د دولت سیاست دی چې پاک باید بدلون راشي، ژور بدلون راشي، او فرهنګ ته د افغانستان د یو اصلي ارزښت په سترګه وکتل شي.
اوس خو چې کله دغه مسله له چارواکو سره شریکېږي، دوی مثال د عامه کتابتون مشر وایي چې حکومت بودیجه نه راکوي، مالی وزارت دا کار نه کوي، مالی وزارت وایي چې دا د اطلاعات فرهنګ وزارت ته موږ پیسې ورکوو، دوی باید په دې برخه کې کار وکړي، کنه؟ یعنی بیا هم مسلې ته یو حل نه دی پیدا شوی.
مسئلے حل نه دی پیدا شوی. حکومت پیسې ورکوي، هغه پیسې په ځای نه لګیږي ځکه چې دوی ظرفیت نه لري، او حکومت لازم پیسې نه ورکوي چې دوی په پراخ کار وکړي شي. نو کله چې د مالی وزارت چې موږ پیسې ورکوو، دا درو ده. کتابونو لپاره خاصه بودجه نشته، د اطلاعات فرهنګ عادي بودجه ده. عادي بودجه تر ډیره ماشونو او اداري مصارفو ته ځانګړې شوې ده، د کتاب اخیستلو تنده ځانګړې شوې.
که څه هم مخکې تاسو تینو خبرو ته اشاره وکړه، خو که په دې برخه کې کار کېږي، کتابتونونه جوړېږي، له کوم ځایه او څه ډول دا کار پیل شي؟ څو موږ داسې کتابتونونه ولرو چې هغو کې نوي کتابونه، اپډیټ کتابونه وي، یا ډېر کتابونه وي چې د ځوانانو ستونزې ورسره حل شي؟
څو لارې لري. یو دا چې د معرفت وزارت د لارې نه باید حداقل په هره لیسه کې یو کتابتون وجود ولري، او په دغه کتابونو کې باید کم له کمه 2000 یا 3000 جلده کتابونه موجود واوسي، چې دا کار تر اوسه پورې نه دی شوی. او دا ډېر اسانه کار دی ځکه چې معرف د دې لپاره تشکیل هم لري او د معرف امکانات هم زیات دي. بل دا چې کم له کمه باید په هر ولسوالۍ کې یو کتابتون ولرو. 390 ولسوالۍ دي، باید موږ 390 عامه کتابتونونه باید ولرو. دا باید فرهنګ د وزارت په تشکیل کې ورزیات شي. د دې کتابتون لپاره باید چې نوي کتابتون کتابونه واخیستل شي. او جالبه خبره دا ده چې کچېری دا کار وشي د پځای چې د دولت په بودجه باندې فشار راوړي د دولت بودجه ته ګټه هم رسولای شي، ځکه چې کچېری مونږ په دې پیمانه باندې کتابونه واخلو نو مونږ په هیواد کې د کتاب صنعت ته وده ورکوو، چې د کتاب صنعت ته وده ورکړه په دې باندې د کاري فرصتونه رامنځته کیږي، د کاري فرصتونو سره مالیې لوړیږي، نو په حقیقت کې هغه پیسې چې نن مونږ مصرفو سبا ته مونږ په هغه باندې ډېر زیات پیسې ګټلی شو، مګر یو وخت کې باید دا پیسې مصرف شي. او دا کار تر اوسه پورې د افغانستان حکومت نه دی کړی، نو هم د ولس د خوانه دا ایجابي چې په حکومت باندې فشار راوړل شي چې په دې برخه کې کار وشي، هم د فرهنګي کړیو د خوانه باید فشار راوړل شي تر څو موږ وکړو چې په هیواد کې یو واقعي د کتاب سیاست ولرو.
اوریدونکو د تاندې څنګه د خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي، تر بیا ښه وخت ولرئ.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو نیکی هیلې او سلامونه. د حقیقت صدای د دې اونۍ په خبرونه کې زنسیم شفق ستاسو کور بیم. تاسو هم خبري است چې په دې ورستیو کې سیلابونو خلکو ته ډیر تلفات او زیانونه اړولې دي. دا تلفات او زیانونه څومره او په کوم ولایتونو کې دي او حکومت په اړه څه اقدامات کړي؟ دا مسائل مو طبي پیښو ته د رسیدګۍ په برخه کې د دولت له وزیر نجیب آقا فهیم سره مطرح کړي چې ستاسو پام ورته را اړوو. ډیره مننه ښاغلی نجیب آقا فهیم. طبي پیښو ته د رسیدګۍ په چارو کې د دولت وزیر کور مودان چې د مرکې لپاره وخت راکړ، غواړم مصیبه په دې پوښتنې سره پیل کړم چې په افغانستان کې د وروستیو طبي پیښو په تیره د سیلابونو چې بیلابیلو سیمو کې سیلابونه راغلل، زیانونه یې څومره و، تر کومه حده و، او څه ډول زیانونه یې اړولي دي خلکو ته؟
متاسفانه سشکال دغه سیلابونو دغه د کابل میاشت چې نشورو شو تر اوسه پورې ادامه لري. متاسفانه په دې اوږد موده کې دغه خساراتی هم مالی خساراتی ډیر وو، هم جانی خسارتونه یې ډیر وو. تقریبا تر درې سوه کسان پورې دغه شهیدان شوي دي په دې حوادثو کې، دغه تقریبا تر درې سوه پنځوسونه لوال کسان زخمیان شوي دي، تقریبا کورونه ورانه شوي دي چې د استفاده ول نه دي، تقریبا شل زره کورونه هم زیانمند شوي دي، دغه مسجدونه وران شوي دي چې تعداد یې تقریبا نه دیرش مهراب و رسیگی، مکتبون نلول دی، دغه ساروی تلف شوی دی، تقریبا دیار لزر پوری جک پلو نوران شوی دی، سرکونه پا کلی توگه ویلای شوی چه هم جانی تلفات دلود دیر و هم مالی خسارتون دلود.
وزیر صاحب، دیر تلفات و دیر زیانونه پا کم ولایتونه که وزک که سیلابونه خب مختلف ولایتونه که تقریبا نزدې 150 ولایتونو کې سیلابونه جاری سول.
هغه ولایتونو چې ډیر زیان منه شوې دي، قندهار ولایت دی، دغه فرا ولایت دی، هرات دی، په هلمند ولایت کې فرا، سرپل، بغلان، بدخشان و دغه ولایتونه ډیر زیان منه شوې دي. و هغه چې تاسو وویل تقریبا تر 150 ولایتونو پورې دغه زیان منه شوې ولایتونه رسیږي.
کله چې زیان رسیږي بیا د کومک او د مرستې خبره هم مطرح کیږي. خلکو ته د مرستې رسولو پروګرام څنګه، آیا هغه لازم کومکونه خلکو ته او غسیمو ته رسیدلی دي؟
هغه عاجل کومکونه چې خلکو نیاز لري، هغه غذایی مرستیدی و غیر غذایی مرستیدی تر دیر کچپوری آقا رسیده لیدی چه لکه چه زوائلاشم چه تر وزر کسانو تا دیر و کسانو تا دقا نقدی مرستی شویدی تروسا دقا تر دیر جزر کسانو تا غذایی مرستی شویدی و تر دووی جزر کسانو تا دقا غیر غذایی مرستی تروسا شویدی.
یو انتقاد یا یوانی وقت چه دیر کلا دخل کل خواب پتیر چه زیان وینی دقا طبیع پیخو هغه مطرح کیږي، هغه داده چې دغه کومکونه په شفاف ډول نویشل کیږي او یا هم په ځینو مواردو کې حیف و میل کیږي، دا څومره منئ؟
په ځینې مواردو کې دغه نیوکونه درست دي، موږ له سازنده نیوکونه استقبال کوو، خو دغه تلاش مو کلی دی، دغه کومکونه دغه سینی دی چې په انفرادي توګه وویشل شي، هغه در نظارتي تیمونو تر نظارت لاندې چې د ولایتي کمیته د حوادث کمیته د ولایتي کمیته تر نظارت لاندې تشکیل کیږي، هغه ویشل کیږي. خو په دې ورسته کې جلالت ماب رئیس جمهور د هدایت پر اساس مونگ آقای تا هدایت موار کرد چه دقا پدی تیمونو که دقا ده مؤسسات و نمایندگان خودی دقا ده رسانه و نمایندگان پکه ووسی، دقا ملای مامان پکه ووسی، دقا ده محلی شوراگان پکه ووسی، چه دقا نظارت دیر شی، چه دقا ده فساد کچه لگوشی.
یو خبره یا یو انتقاد چې بل هم دا خلک ډیر مطرح کوي، هغه دا چې په ځینو مواردو کې چې طبیعي پیښې کیږي، زلزلې کیږي یا نور داسې پیښې، تاسو سروې کوئ، کومک هم ډیر وروسته، مثلا شل ورځې وروسته، دوه هفتې وروسته، یو میاشت وروسته رسیږي، او په داسې حال کې چې خلک عاجلو کومکونو ته په تیره خیمو غذایي موادو دې ته ضرورت لري.
عمومي مشکل چې دی دا دی چې په افغانستان کې زیانمند شوي خلک ډیر دي. مهاجرین دی چې له بهر نه راغلی دی، دغه د جګلې بې ځایه شوي خلک دی چې راغلی دی، او د طبیعي پیښو حوادث زیانمند شوي خلک دی. د دې تفکیک کول یو څه ګران دی. دغه هر څوک ادعا کوي چې دادی و زینو زایو که در فاصله دیره دی پا طبیع عوادسو که در لارو زیان منه که گی جغرافیه مشکلات دی، اگه عاملو نیدی چه در پروسه لک طولانی کهوی، خب مون تلاش کهوی چه در فاصله کتاوشی.
فهم صاحب، یا بلا موضوع اگه دا چه تر ډیره داسې ښکاري چې د پیښو په وړاندې ستاسو عمل کرد واکنشي دی، خبرګون دی، یعنې وروسته له پیښې تاسو اقدام کوئ، ولې پیشګیرانه او له مخکې اقدامات نه لرئ؟
دغه نیوکونه دغه تر ډیره کچه درست دي. خو مونږ دغه سش کال تلاش مو وکړ چې یو اطلس تدوین وکړو چې په هغه اطلس کې هغه ځای چې د طبیعي پیښو احتمالی پکې دی هغه مشخص وشي. دغه تکثیر مو وکړ، کمیته ولایتی ته مو ولېږل چې د هغه پر اساس خلکو ته آگاهي ورکول شي، و هغه آسیب پذیر ځایونه چې دي هغه تشخیص وشي و سه وقایوي تدابیر ونیول شي. خو دغه مهم دادی چې دغه آسیب پذیر مناطق د انکشافي په برنامه کې دغه په نظر کې ونیول شي. تلاش کوي چې دغه کار د سکتوري وزارتونو په همکاري دا کار با هم وکړي.
ښاغلی وزیر، تاسو هم پوهیږئ چې وقایه یا پیشګیرانه تدابیر یا اقدامات دا هم ارزانه دي هم اسانه. آیا له پخوا سره کوم تغییر راغلی دی؟ مثلا داسې ځایونه شته دي چې هغه خطر سره مخامخ په ځینو سیمو کې، او تاسو مثلا استنادي دیوالونه جوړ کړي یا پیشګیرانه اقدامات هم کړي؟
سمو کړي دي، خو دغه نیاز ته مناسب تناسب نه لري. سه ډیره کارونه ضرورت دي چې باید وکړي، یو سه دغه بودجه ای محدودیتونه لرو چې هغه تلاش کوي چې که هغه برطرف وشي دا کارم به وکړي. تقریبا اگه پروژه چه تروس مستقیما ده وزارت لخوان عملی شویدی و ده مؤسسات لخوان عملی شویدی تقریبا تر سلور سو زره کسان تروس مسئول شویدی، یعنی ده طبیعی پیخ و پرولانده. خود اگه تلاش کهوی چه ده پروژه توسع پیدا وکی.
نو زین جایینو که مثلا که اشاره وکو، مثلا تاسو مخکی ویل چه یوش میر یا زین سرکونه رنگ سویدی سیلابونو بودی، یا مثلا منار جام ته سیلابونو ډیر زیان واړه و تا د تخریب خطر هم داسې ویل کیږي چې ستاسو پر رسنوي کې هم دا موضوع ډیره ګرمه ده. نو تاسو ولې د دې په وړاندې پیشګیرانه اقدامات نه دي کړی؟
هغه د منار جام پاکله چې تاسو چې وویل، هغه وخت چې مو خبر شو چې دغه سیلابونه جاری شوې دي، دغه محلي خلکو سره تماس مو ونیول، دغوی په مرسته هغوی ته یو څه نقدي مرستې مو وکړ. تقریبا بیشتر یو سل پنځوس کسان دغه بسیج وشو دغه محلی اغه وسایل سره چې هغوی لاسرسی درلود اغه عاجل کارونه یې وکړ. چې خالی بوجیګان می واسول اغه آنی خطر یې چې وو اغه لری شوی دی اغه اساسی کار دې ته ضرورت لري چې یو تخنیکی هیئت د یونسکو په مرسته د وزارت اطلاعات و فرهنګ تخنیکی مرسته په مشارکت اغوی منطقه ته ولال شي یا یو اساسی برنامه تدوین وکړي چې په دراز مدت کې خطرونه لري شي.
حتی په کابل کې هم مثال ورکړو، د کابل سیند حتی هم په دغه وروستیو سیلابونو کې خلکو ته زیانونه واړول. په ځینو مواردو کې حتی خلک دې ته مجبور شول، حکومت هم اعلامیه ورکړي چې سیند ته نږدې سیمې پرېږدي. داسې معلومیږي چې اقدامات لازم نه دي سوي.
اغه واقعا اغه تدابیر چې متناسب نیاست متناسبی شوی نه دي. خلدی لدی حادثه نوروس جلالت ما رئیس جمهور یو هدایت ورکړ دغه الوندو ادارې ته چې یو جامع طرحه تدوین مو کی و اغه عملی وشي چې سه اقدامات شروع شوی دي. خو یو خبر دام دی چې خلکو هم دغه سه کارونو چې په انفرادی توګه باید وکي اغه هم کلینی دی، یعنی دغه مشترک مسئولیت دی دولت او د خلکو، خصوصا اغه زایونه چې د سیند تنجدی دي د اغه زای ته د شهرکونه جوړول کورونه جوړول اتا د سیند په بستر کې د کورونه جوړوي اغه یو بیدیاتی د خلکو له خوانه هم شوې دي. خدای دې وکړي چې د جامد طرح په چوکات دغه یو اساسي لار د مشکل د پاره پیدا وشي.
او وروستۍ پښتنه وزیر صاحب، په مجموع کې د وروستۍ سیلابونو لعمل په مجموع کې څومره زیانونه خلکو ته اوختي دي مالی زیانونه؟
یو ابتدایي ارزیابي چشوي دي تقریبا، یعنی خسارتونه دیر دي تقریبا تر یو نیم میلیارد ډالر پورې دغه مالی خسارتونه رسیدي.
نو تاسو اوس دومره پیسې خوم نه لرئ، حداقل هغه ابتدایي اقدامات لپاره بیا څنګه کوئ؟ د مالی منابع
هغه عاجل مرست و دپار از بودجه دی. خو هغه اساسی کارونو دپار دغه اولاندیزونه دی کابینه ته چه سکتوری وزارتونو ته وظیفه ورکول شي. و جلالت ما رئیس جمهور هم ویلی دی چه مونغالی نورو پروژه نه دغه چه د بودجه مصرف توان نلری هغه پیسی انتقال بوشی هغه زیانمن شوی خلکو ده.
او یو خبر ده چې هر کله دولتي چارواکي تعهد کوي، تاسو خلکو ته د خپل کار د خطر سره کېدو لپاره څه تعهد ورکوي او د تعهد د عمل کېدو لپاره خلکو سره څه ژمنه کوي؟
دغه وعده دادی چې یو یې دغه د استراری کومکونو د فساد مخنیوي وکړو و تلاش وکړو چې هغه اصلي مستحقینو ته ورسیږي. بل تعهد مو دادی چې دغه فاصله چې د زیانونو د ارزیابی د پاره دی هغه کوتاه وشي، چې سه وقایوي تدابیرونه چې دی هغه جدي ونیسو و هغه د پاره تلاش وکړو چې بودجه پیدا وکړي چې دغه په اساسي توګه دغه د خسارتونو مخنیوي وشي.
خغلی وزیر ډیره مننه کور ودان.
له تاسو نه مننه.
صراط المستقيم بعد بكل رواني غم آخر كلا بسامي غم أصحونا يا ماما شم تمي ربي ترى وخايا منزل مي كمالوم يا حيو يا قيوم يا حيو يا قيوم يا قيوم يا حي يا قيوم.
حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم منز میں ٹول پپیڑا بیڑا شوا تیرا میں زیڑا زیڑا عبادت میری اوکار بہوائی دے اس دعا میں نہ قبلے گی خیر میں چاہتا نہ رسے گی لا پوئی نیا مومر تیر دے لا دنیا میں لاس چا پھر دے ہم ظالم یا ما پانورو ہم لانورو یا مظلوم تا میرا بیے تارا وخایا منزل کمالوم یا حیو یا قیوم 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 زندگی هرگز ندارم با درگاهت نمایم عرض خود را توی چون حضرت پروردگارم مرا بحر عبادت آفریدی نکردم بندگیت شرم و سارم از این عشق مجازیم برآور با انوار حقیقت کن دوچارم با انوار حقیقت کن دوچارم.